دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چوال په افغانستان کې د یو نامه د بشري حقوقو څنګه دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړي او بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړي. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 کال د جولای، اگست او سپتمبر میاشتو پر مهال بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې دا حقونه خوندي کړي. په راپور کې د ښځو د کار د بندیز برخه په سر کې راخیستل شوي او ویل شوي چې په جولای میاشت کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر هغو یو شمېر سنگرتونونو چاپې وهلي چې په پټه یې فعالیت کاوه. راپور کې د ښځو د آزاد تګ راتګ په برخه کې هغه بندیز ته اشاره شوې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په 18 په بامیانو کې اعلان کړ او بند امیر پارک ته د ښځو تګ منع کړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل، د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لرې کول او د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول یاد کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې سینری اوغلو او مل پلاوی ویلي چې یو نامه د نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. فریدون سینری اوغلو چې یو وتلی ترکی ډیپلوماټ دی له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د وضعیت پر ارزونه بوخت دی او ټاکل شوی چې خپل راپور د راتلونکي نومبر میاشتې په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د هرات ولایت د لسګونو زره زلزله ځپلو په منځ کې 5000 امیندوارې ښځې هم شامل دي چې خپل نږدې عزیزانې په زلزله کې مړه شوي او له سخت روحي فشار سره مخامخ دي. د هوا پیژندنې د ادارو وړاندوینې ښیي چې افغانستان د زلزله ځپلو سیمو په ګډون په ډیرو برخو کې هوا سړه شوې او اورښتونه پیل شوي. د ملګرو ملتونو پر اساس د هرات ولایت وروستیو زلزلو 23500 ډیر کورونه نړولي او تر 1000 ډیر نورې شدید زیانمن کړي. دغه کورونه اوسیدونکو سړې شپې په خیمو کې تیروي. د ملګرو ملتونو په وینا د هرات ښار د خیمو په ښار بدل شوی. افغانستان کې د هوا له سړېدو سره هممهاله له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوی. د طالبانو په حکومت کې د کډوالو وزارت هر ورځ له ایران او پاکستان د شاوخوا 1000 افغان کډوالو د بیرته ورستنېدو خبر ورکړي. پاکستان او ایران دواړو ویلي چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي، خو له پاکستان راپورونه وایي چې هلته اسناد لرونکي افغان کډوال هم خوندي نه دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې ویلي د تیر شپې په لړ کې په دې تراړه کې د اسرایلي ځواکونو بریدونو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دې اړه ستاسې پام دې راپور ته راګرځوم.
دغه وزارت د تلگرام یو پیغام کې لیکلی چې بریدونه تیره شپه او نن سهار وخت شوي دي. اعلامیه کې د اوخت مرګ ژوبل کره شمېره نه ده ښودل شوې، خو وایي چې یو شمېر کورونه له خبرداري پرته په نښه شوي دي. د فلسطین کورنیو چارو وزارت ځینې تصویرونه هم خپره کړي چې نړېدلې ودانۍ پکې ښکاري او ظاهراً لیدل کېږي چې د بیړنیو خدماتو کارکوونکي په ویجاړیو کې احتمالي قربانیانو پسې ګرځي. نو شاباشنه
امریکا د پا وزارت پینټاګون وای د ایران او د نیابتي ځواکونو له خوا د منځني ختیز لر او بر کې ډیرې دونکو کړکیچونو ته د لمن وهلو له کبله د سیمې ته د توغندوی پرمختللي دفاعي سیستمونه استوي. د امریکا د پا وزیر همدار اس په سیمه کې د ایزاپی امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدو ته چمتووالی د امر خبر ورکړي. د پینټاګون د اعلامیه لمخي منځني ختیز ته به د هوایي دفاع تا او پیټریټ سیستمونه ژر واستول شي. د اروپای ټولنې د بندنو چارو وزیران نن په بروکسل کې په غونډه کې په منځني ختیځ کې د روان ناورین او له اوکراین د ملاتړ د دوام په اړه خبري کوي. د جرمني د خبري اژانس د راپور لمخې د منځني ختیځ په اړه یو مهمه پوښتنه داده چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره اروپای ټولنې څه کولای شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر په تیره په پوځي برخو کې د اوږدمهاله مرستو وړاندیز کړي، خو د راپور له مخې تمه نه کیږي چې په نننۍ غونډه کې به په دې برخه کې مهمې پریکړې وشي، ځکه د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه لیواله نه دي چې له اوکراین سره مالي مرستو ته نوې ژمنې وکړي. په پاکستان کې د دولتي راز افشا کولو د قضیې لپاره جوړه شوې ځانګړې محکمې د تحریک انصاف مشر او پخوانی لومړی وزیر عمران خان او دغه ګوند مرستیال مشر او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په رسمي توګه تورن کړي. ځانګړې محکمې نن د راول پینډی پاډیاله زندان کې د عمران خان او شاه محمود قریشي دوسیه وڅېړلې. عمران خان او شاه محمود قریشي د جرم لمنلو انکار وکړو. محکمه د قضیې اوریدنه د اکتوبر تر 18مې وزنډوله. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د لانجې د جوړې دوسر سم پرون امریکا په منځني ختیځ کې خپل نظامی حضور لا پسې پیاوړی کو. د دې کار موخه یوازې دفاعي اقدام دی، خو امریکایي ځواکونه وایي چې هر ډول ګواښ ته به ډېر په تیزۍ سره جواب ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د حماس پر وړاندې د اسرائیل لخوا د یوې بلې جګړې لپاره چمتووالی دان دیخني چې په سیمه کې د یوې پراخې جګړې خطر لا اوس هم موجود دی او زیاتې کړي. په دغه لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو په سیمه کې د هوایي مدافع سیستم د ځای پر ځای کولو خبر ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر د امریکا د ای بی سی تلویزیون په یو پروګرام کې دغه خبرې ته اشاره وکړه.
تازه تازه مون په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو راکټي او د پیلوټ الوتکو بریدونه ګورو. مونږ له خپل ځان څخه د دفاع حق لرو او په دې اړه د یو مناسب اقدام کولو څخه به دوازده نشو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې تازه سیمې ته سفر کړی، د امریکا تلویزیون ان بی سی سره په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې په سیمه کې د امریکا نظامي حضور دفاعي موخې لري.
مونږ د جګړې د دویمې یا درېمې جبهې خلاصول نه غواړو. مونږ نه غواړو چې زموږ پر نظامیانو او یا پرسنل بریدونه وشي، خو که دا کار وشي مونږ ورته چمتو یو.
بل لوري ته ترکیه دویم هیواد دی چې فلسطینیانو ته بشري مرستې لیږدوي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اجرایي رئیس چندی میکن ویلي چې د رفاه له لارې غزې ته د موادو د لیږدولو د موټرو قافله ډېره ورو ده.
موږ وکړای شول چې شاوخوا 200 زره خلکو ته تیر شپه ماښامنۍ ورکړو، خو دا کافي نه ده. دا یو څاڅکی دی، خلک لوږې زوريږي. دا د سیمې د ټولو خلکو لپاره د ملي امنیت موضوع ده.
په منځني ختیځ کې خطرونه لوړ دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل میکال ویلي چې جمهوری غوښتون کې ګوند اکثریت لرونکي استازو جرګې لپاره د رئیس ټاکل هم اړین دي. نوموړي د ای بی سی تلویزیون سره د هغه جنجال چې د یاد جرګې د پخواني رئیس کیون مکارتي له ګوښه کولو وروسته رامنځته شوې په اړه خبرې کولې.
نړۍ اور اخیستې دی، هغه څه چې مونږ یې کوو هغه ډېر خطرناک ویرون کې دي، ځکه دا کار زموږ دښمنان پیاوړي او با جرأت کوي.
د دې اړتیا سره سره میکالو منل چې دا چې په دې روانه اونۍ کې به د استازو د جرګې لپاره نوی رئیس وټاکل شي او کنه، او دغه پروسه به څنګه پر مخ ولاړه شي په اړه معلومات نه لري. مدولار چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې دلیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
د حماس او اسرائیل د جګړې لامل په امریکا کې يهودان او مسلمانان د یری ولو او غچ اخیستلو د پیخو د خطرونو لامل په یره کې دي. په دې اړه رپورت واوري.
د حماس او اسرائیل د جګړې لپاره څنګه په امریکا کې د مسلمانانو او يهودانو ټولنې د ممکنه غچ اخیستلو څخه په سخت ویره کې دي. د غچ اخیستنو ته منسوب لمړنۍ قرباني او شپکلن کوچنۍ فلسطینی مسلمان وو. دغه کوچنۍ د تیر شنبه په ورځ د امریکا د شیکاګو ایالت په ایلونای کې د چاقو په گزارونو سره ووژل شو.
هر هغه مېرمن چې حجاب اغوندي چې کله زموږ جماعت ته د عبادت لپاره راشي موږ یې په اړه اندېښنه لرو. موږ تل د تاوتریخوالي په اړه اندېښمن یو.
لیندا شپیرو وایي چې امریکا کې د يهودانو ترمنځ هم د غچ اخیستنو په اړه ویره موجوده ده. هغه وایي چې د ورجینیا ایالت په شمال کې د یهودانو د عبادت ځای امنیت هم ټینګ شوی دی.
موږ باید پر یو بل تور ونه لګو او کرکه خبره نه کړو. موږ باید په یاد وساتو او هر یو ته ور یاد کړو چې دا د حماس له لاسه دی.
د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی وایي چې په وروستیو کلونو کې په امریکا کې د یهودانو پر وړاندې پر کرکه ولاړ جرمونه زیات شوي دي. تیر کال د نورو کلونو په پرتله دغه جرمونه شپږ دېرش سلنه لوړ شوي وو. د مسلمانانو په وړاندې پر کرکه ولاړ جرمونه د پخوا په پرتله کم شوي دي. دغه جرمونه د یو کال په اوږدو کې اوس له دوه سوه کم شوي دي. شنون کی خبرداري ورکوي چې له امریکا د باندې د پیښو له امله دغه شمېرې زیاتېږي.
One of the things that we know from past events
یو خبره چې له پخوا څخه پرې مونږ په هیګو هغه داده چې امریکا د باندې چې په کومه پیخه کې کوم امریکایي وژل شي او یا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ لانجی وشي په امریکا کې د مسلمانانو او يهودانو پر وړاندې پر کرکه ولاړ جرمونه لوړیږي.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا کایر امریکا غږ ته ویلي دي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ له جګړې وروسته دوی د هغو خلکو د شمیر په اړه چې تر اوسه په نښه شوي اندېښمن دي. د دغه مرکز رئیس وایي چې له غندلو ور اخوا د منځني ختیځ ستونزه باید په بنسټیز ډول حل شي.
Decades we have been talking about
لکالونو راهیسې موږ د تعامل په اړه خبرې کوو. په دې اړه چې یو داسې نظر چې موږ سولایز حل ته ورسوي خبرې کوو.
لدی سره سره بیا هم د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. چارواکي د دغه ډول پیښو قربانیان نا دولتي ادارو او یا پولیسو ته د پیښې د سندستي راپور ورکولو ته هڅوي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریډونسن روي اوغلو په کابل کې د ځینو طالب مشرانو سربیره د پخوانیو سیاسي چارواکو سره کتلي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینجرلی اوغلو په کابل کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ترڅنګ له ځینو پخوانیو چارواکو او د طالب مشرانو سره لیدل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په ایکس ټولنیزه شبکه کې پر خپل پاڼه لیکلي دي چې په کابل کې د سینجرلی اوغلو سره لیدلي او واضح خبرې ورسره کړې دي.
ما غته ویل چې د افغانستان اسلامي امارت تل په ګډه او سولیزو لارو د مسلې د حل غوښتنه کړي. فشار موږ هغه څه ته نشي رسولای چې موږ ورته رسیدل غواړو. بندیزونه یوازې په هیواد کې عام خلک ځوروي.
د سیاسي چارو شنونکي په دې اند دي چې په اوس کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي سفر طالبانو ته ځانګړی پیغام لري.
دوی غواړي چې افغان حکومت یعنی طالبانو ته دا ووایي چې د جهان د پلس کې تاسو یاست. افغانستان مسله د یاد نه ده وتلې. دا نه چې د اوکراین او د فلسطین موضوع د افغانستان د یاد څخه وتلې. اوس هم دنیا په دې باندې فوکس لري چې د افغانستان موضوع ته یو رای حل پیدا شي.
لبل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د بشری حقوقو څنګه په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړي او په بیلابیلو برخو کې د بشری سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په راپور کې د خزو د کار د بندیز، د خزو د آزاد تګ راتګ، د نجونو د تعلیم بندیدل او په همدې درې میاشتو کې په عام محضر کې د درو وهلو په ګډون ځینې نورې سرغړونې په ګوته شوې دي.
د خزو حقوق او تر څنګ د خواني نظامیانو نیول کېدل، شکنجه او حتی په ځنو برخو کې د دوی په مرموز جاول وجل کېدل او د تر څنګ پر رسنیو په برخه کې ورس تر بل محدودیتونه او د رسنیو بندیدل په ځنو موردو کې د خبريالانو نیونه او د خبريالانو شکنجه او د تر څنګ د قانون تشوالې دا اساسی قانون نیولې په مختلف برخو کې هیڅ قانون نشته. دا قانون نشتوالې زمينه دي ته مساعد کې د بشري حقوقو تحقولاند شي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما ویلي د روان کال د اگست او سپتمبر میاشتې کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په کچه کې د تیر 2022 کال د همدې مودې په پرتله د پام وړ کمواله راغله ده. یونما ویلی چې د لوی اختر او عاشورا مراسم د سترو بریدونو پرته چې په تیرو کلونو کې لیدل شوی وو تر سره شوی دی. احسان الله ریوبزی، امریکا غاګ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاګ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غاګ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 12590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. ستینه خبری یا رکو راست پراونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لاندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونه پر لاندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز او رو دلشید.
نواز شریف چې درې ځلې د پاکستان د لومړي وزیر په توګه دنده ترسره کړې، په برتانیې کې د سلورو کلونو جلاوت نه وروسته د شنبې په ورځ بیرته پاکستان ته ستون شو. شنون کې وایي د نواز شریف تګ به پاکستان کې د سیاسي خوځښتونو د بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته. د مسلم لیگ نون د ګوند بیرغون سمندر د اسمان په لور د اورونو رڼاګانې او شعارونه چې هغه به دا ټول بیا سم کړي. په دې ډول د پاکستان درې ځله ګوښه شوی پخوانی لومړی وزیر نواز شریف ته چې د سلورو کلونو جلاوت نه وروسته د شنبې په ورځ بیرته خپل هیواد ته ستون شو، تود هرکلی وویل شو. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف په 2013 کال کې د هغه وروسته چې د فساد په تور په بند محکوم شو، د درملنې لپاره هیواد پریښودو. هغه د بیرته نه ورتګ له کبله د بند نه تښتېدل اعلان شو. د هغه ورستنېدل په پراخه کچه د راتلونکي کال په پیل کې د ممکنه ټاکنو د مخه د هیواد له ځواکمن پوځ سره د وی معاملې د پایلې په توګه لیدل کیږي.
نظر دا دی چې ځواکمن خلک نه غواړي چې عمران خان او د هغه ګوند ټاکنې وګټي، او د دې کولو لپاره به دوی داسې ګوند ته اړتیا ولري چې له عمران خان وروسته دوهم غوره او خورا مشهور ګوند وي، او هغه مسلم لیگ نوم دی.
پخوانی لومړی وزیر عمران خان وروسته له هغه د پوځ سره مخالف شو چې هغه په پوځي لوړ پوړو چارواکو تور ولګو چې نوموړی له دندې ګوښه کړی دی. عمران خان دا اوس مهال د فساد په تور په زندان کې دی او دولتي رازونو د افشا کولو په تور محاکمه کیږي. خو نواز شریف هم د واک په وخت کې د پوځ سره د ښه اړیکو نه لرلو تاریخ لري. هغه په حکومت کې خپل یو دوره هم نه ده پوره کړې او په ښکارې له دندې د وروستي ځل لري کېدو پړه په پوځ اچولې وه. پوځدار د ویچ کوم مشر له دندې ګوښه کړي، خو د پوځ رستي مشر د لسیزو راهیسې په سیاست کې مداخله ومنله. سارون کی وای په داسې حال کې چې پاوز به د دولت په چارو کې خپل رول ته دوام ورکړي، خو زیاتوي چې باید د خپل نفوذ د کچې په اړه د سره غور وکړي.
انف از انف،
نور بس دی. پاوز باید پریکړه وکړي چې سیاستوالو ته یو څه ځای ورکړي، ځکه چې پاوز د پاکستان اقتصاد نشي سنبالولای، پاوز د پاکستان حکومت نشي چلولای. بلاخره دا باید سیاستوالو لخوا اداره شي.
د شریف پلویان د هغه نه ډېری هلی لري.
هغه باندې आवाज زمنګ د ستونزو سره مخ هیواد بیرته لارې ته سم کی، بلکې پر مخ وای بوزي.
نواز شریف په خپل پلویانو د بیا رايوزای کول سره سره پراتونکو ورزو کې د خپل قانوني ستونزو نه د وټلو هڅه هم کوي. په 2018 کال کې محکمه هغه د لومړي وزیر د دندې لپاره د تل لپاره د نوماندیدلو نه نااهل کړای شو، خو د ټاکنو په قانون کې ورسته تعدیل کولای شي دا بندیز ختم کړي. د نواز شریف حقوقي ډله په 2018 کال کې هغه ته د ورکول شوی سزا د ختمولو لپاره هم کار کوي. نظرانی یوسفی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
خوست ولایت کې د هنر ورځ ومنځل شو. د تیاتر برخې ممثلین وایي دوی ته پاملرنه نه کیږي. څېړونکي وایي هنر د ملتونو نړیواله ژبه ده او باید وده ورکړل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
هنر د تیر په څیر سش کال یو ځل بیا په خوست کې د یاد ولایت د اطلاعات کلتور ریاست له لوري د هنر ورځ ومنځل شو. په دغه غونډه کې د رسم شویو انځورونو ترڅنګ لاسي توکي او د هنرمندانو بیلابیل هنرونه نندارې ته وړاندې شول. د خوست د تیاتر برخي هنرمندان وایي چې دوی ته د نه پاملرنې په وجه اوس مجبور دي چې د لاس ګاډي وچلوي تر څو د ورځني ژوند لګښتونه پوره کړي.
مسلین ته به هیڅ خدمت نه شوی. په خوست کې ډیر زیات مسلین دي او څوک یو کار کوي، څوک بل کار کوي. موږ د دیوالیانو نه د غټو غټو وزیرانو کمانډانانو نه دا خواهش ده، په شمول د تیاتر کلتور رئیس په شمول دا ټول موږ دا خواهش ده چې مسلین ته یو څه وړاندې کی، مقصد تشویقی کی، یو د کار زمينه ورته برابر کی.
په لمړی یو کې ستونزه دا ده چې اقتصادي حالت د ټولو ممثلونو د حالت تر رسیدلې د چاته د کراچۍ چلاولو ته برابر دي. نو موږ ستونزه لرو، دا یو لوی ستونزه وا. دویمه دا ستونزه ده چې د تمثيل په برخه کې موږ سره هیڅ شاهد ډول کومک نه دی کړی.
بل لورته د خوست اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د ستونزو د منلو ترڅنګ وایي چې دوی چمتو دي چې له مسلینو سره په ځینو برخو کې مرسته وکړي.
د هنرمندونو سره تر دې وخت پر یو تعداد هنرمندونو سره اړیکه نیولې شوې ده، او په خوست کې د دې غشمیر تر اوسه پر دومره غوړېدلې نه ده. موږ کوشش دا کو چې دا غشمیر ډیر شي، نوي نوي استعدادونه پیدا شي او وروزل شي. د دوی د پوره د سہولتونو په ماهیا کولو کې به ان شاء الله تعالی د موږ د ګلاري مسول چې کوم دا هغه به په دې برخه کې د دوی سړیر کوشش کی.
خو بل لور ته شرم کې په افغانستان کې د هنر وضعیت شنه بولی. د دوی په نظر چې هنر اوس د ملتونو د استازولۍ لپاره یو نړیواله ژبه ده چې د ودی لپاره باید د پونتون او علمي مراکزو په نصاب کې ځای ورکړل شي.
نن سبا هنر سیمایز نه ده، بلکې نن یا محلی نه ده، بلکې هنر په هندونی شوه ده. په افغانستان کې چې هنرونه ورسته پاتې دي یا وده نه ده کړې، علت دا ده چې مونږ مسلکی شوی نه یو په دې برخه کې. مونږ باید کوشش وکړو چې خپل هنرونه راټول کړو، داغه د پاره ځنګړي اساسات جوړ کړو او په پانتونونو او تعلیمي مرکزونو کې د ځنګړي درسي مضمون یا د نصاب برخه وګرځو.
په افغانستان کې له سيزو را په دی خو هنرمندان له خورا لوی ستونزو سره مخ دي. د ورستوي تحولات سره هم مهاله دي، یو هنرمندان یا په کور دننه اقتصادي ستونزو بریږي او یا ځینو وطن پریشي دی اب د کډوالۍ ترخه شپې سبا کوي. شمسارین امریکا ژغ.
اتصال زموږه افساسي پیوستون خبرونه څرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
د ګوزر ناروغي اوس هم د افغانستان او پاکستان د ماشومانو د لپاره مرګانې ناروغي ده. د کلونو کلونو راهیسې د پرله پسې واکسینونو سره سره ولې دغه ناروغي نه ورکیږي؟ څه باید وشي چې دغه وژونکي او معلولونکي ویروس زمونږ له سیمې ورک شي؟ ولس، دینی عالمان او ټولنه څه مسؤلیتونه لري؟ د اکتوبر په 23مه د ګوزن د لمنځولو په نړیواله ورځ د امریکا غږ په تلویزیون، رادیو، ټولنیزو شبکو او سپوږمکۍ د ګوزن په حق له ځانګړي خبرونه مه هېروي.
د روغتیا د برخې فعالان وای د پولیو یا ګوزن ناروغي د بشپړ مخنیوي لپاره رواني هڅې کافي نه دي او باید د واکسین د ورځني بهیر د بیا پیاوړتیا لپاره هم کار وشي. نو تفصیل د لیمه نیازی پرپورټي
پلازمینا کابل چې ملیونونه وګړي پکې ژوند کوي د روان میلادي کال لپاره تر دا مهاله پکې د پولیو ناروغي څخه د مخنیوي په هدف 15 ځلې د ګوزن واکسین کمپاین تطبیق شوی. کابل کې یو شمېر روغتیا پالان وایي د پولیو څخه د مخنیوي لپاره روانې هڅې باید چټک شي.
د پولیو د بشپړ منځولنې لپاره دا اړین ده چې باید واکسین ورځینی پروګرام وختل شي. په دې معنا چې هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کمی باید په ټولو روغتیایي مرکزونو کې هر کال دا 15 ځله واکسین شي. خو په دې وروستیو کې کمی څېړنې چې ترسره شوې دي هغه دا په ډاګه کړې ده چې یوازې د هیواد 14% ماشومانو ته دا واکسینونه تطبیق شوي دي. نو په دغه پیمانه دغه واکسین چې تطبیق شوی دا د پولیو د وحشي وایرس مخه نشي نیولی.
دا کار په هان هم دارس د پولیو کمپاین کوټ په کور سر بولی او زیاته وی چې لدی لارې به تر ډیره هغه ماشومان ته د پولیو واکسین ساتکی ورسیږي چې د بیلابیلو عواملو لارې د واکسین څخه محروم پاتې وي.
له بعد امرغه هغه ځایونه کې چې د کوټ په کور کمپاین نه تر سره کیږي په هغه ځایونه کې کېدای شي د پوکه کاشه یوازې شل یا 15 سترونو ته ورسیږي چې د پولیو د وحشي وایرس د دراولو یا د منځولو لپاره کافی نه دي.
اخوا به یو شمیر هغه فعالان چې کله ناکله پر ځکه فعالیتونو کې مستقیمه ونډه اخلي وایي چې د هیواد په اکثریت برخو کې د ګوزن په وړاندې د ځوانانو فعالیت مثبت دی.
د افغانستان خلکو او ځوانانو ډېره ښه همکاري بولم چې ډېره ځوانان سي دي په ډېر ښه شکل سره پولیو په کمپاین کې برخه اخلي په ډېر ښه شکل سره د ټولو خلکو یا ټولو ماشومانو ته رسیدنه کوي. زموږ هم دا همکاري کوي چې خلکو ته عامه پوهاوی وکړي او دوی پوه شي هغه څه چې د واکسین ارزښت دی دوی په هغه باندې خبرو د غونډو او کانفرنسونو او د شانل
ټاکل شوی د لدې فرعي کمپاین وروسته د نومبر په میاشت کې هم د ټول هیواد په ساته د ګوزن سرتاسري کمپاین تطبیق شي چې لمخې به د 10 میلیونو په شاوخوا کې کم عمره کوچنیان واکسین شي. د روان 2023 میلادي کال لپاره تر اوسه د هیواد په شرقي زون ننګرهار ولایت کې د پولیو شپږ مثبت واقعیت منځته راغلي او له ننګرهار اخوا بیا کابل او کندهار هم هغه سیمې دي چې د پولیو محیطي سمپلونه پکې مثبت دي او له همدې کبله خلکو سره اندېښنې زیاتې شوې دي. لیما مرخیل، امریکا غا، کابل.
کډرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیونه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.